قل من كان عدوا لجبريل. وايا چې څوک د دشمن د جبرائیل علی السلام. دلته څه خبره راغلی ده؟ مخکې د یهودیانو د دې خبرې جواب ورکړی کیږي چې هغوی په نبی کریم صلی الله علیه وسلم پسې راغلي وو چې موږ له د دې سوالونو جوابونه راکړه، نو موږ به تا ومنو. چې هغوی له نبی کریم صلی الله علیه وسلم جواب ورکړو، نو تپوس یې ترینه وکړو چې تا ته دا هر څه چا ښیلي دي، څوک تا له وحي راوړي؟ نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې جبرائیل علیه السلام. هغوی وی چې جبرائیل خو زموږ دشمن دی، خو هغه تا له وحي راوړي نو بیا موږ نه منو تا. یعنی د نه منلو بهانې. او هغوی به جبرائیل علیه السلام ته بد وی، د جبرائیل علیه السلام سره به یې دشمني کوله. د هغې یوه وجه دا وه چې د هغوی په دې وجه جبرائیل علیه السلام نه و خوښ، ځکه چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د راتلو نه مخکې جبرائیل علیه السلام عذاب راوستی و په تیرو قومونو. نو هغوی وی چې زموږ په تیرو قومونو چې کوم عذاب راغلی و، نو هغه د دو په وجه راغلی و، نو ځکه زموږ هغه نه دی خوښ. او دویمه څه خبره ده چې جبرائیل علیه السلام به وحي راوړه، او د دې په وحي کې هیڅ دلچسپي نه وه او نه یې ورسره محبت و، بلکې د الله تعالی احکامات منل به د هغوی ته ډیر ګران کار ښکارېدو. نو جبرائیل علیه السلام ورته بد ښکاره شو چې دی دا مشکل حکمونه راوړي. د دې زیات محبت ته چا سره و؟ د میکائیل علیه السلام سره، چې هغه د رزق فرشته وه، چې هغه باران وروي، پیداوار او رزق. او ځکه چې د هغوی د مال سره ډیر محبت و، نو د هغوی میکائیل علیه السلام ډیر خوښ و. او درېمه یو بله غټه وجه یې دا وه چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته نبوت ولې میلاو شو؟ دوی په دې خبره په زړه کې ډیر سخت پریشانه و او خفه و، او دشمني وه چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته ولې نبوت میلاو شو. دا پیغمبر په کار ده چې په بنی اسرائیلو کې راغلی وي، نو په دې وجه به هغوی وی چې دا قصور د جبرائیل علیه السلام دی چې هغو په نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې وحی راوړه، حالانکه هغو له په کار و چې دا وحی په بنی اسرائیلو کې په چا باندې راوړی وي. نو دا ټول قصور د هغه فرشتې دی چې وحی راوړه، ځکه به هغوی جبرائیل علیه السلام ته بدې ردی وی. د هغو په شان کې به یې ګستاخي کوله او وی به چې موږ خو د هغو دشمنان یو، او چونکې هغو په تا وحی راوړی ده نو ځکه موږ تا نه منو. او یو فرقه داسې هم ده چې هغوی وایي چې دا وحی د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په ځای په حضرت علی باندې راتلو واله وه، خو په غلطۍ سره نعوذ بالله نبی کریم صلی الله علیه وسلم نبی جوړ شو. الله اکبر. حالانکه ګورئ الله تعالی وفرمایل چې فإنه نزله علی قلبك بإذن الله، بشکه چې هم هغه نازل کړی دی قرآن ستاسو په زړو. الله تعالی نازل کړی دی، دا د الله تعالی د اذن سره نازلیږي. یو ځل نبی کریم صلی الله علیه وسلم د جبرائیل علیه السلام نه شکایت کړی و چې تو ډیر وخت پس ولی راځې، چې کله تو وحی راوړې زو انتظار کوم. جبرائیل علیه السلام ورته په جواب کې وی چې مونږ نه نازلیږو چې تر څو پورې د الله تعالی حکم نه وي شوی، چې کله د هغو حکم وشي نو مونږ نازلیږو. مونږ د ځان نه وحي خو نه شو راوړی. او په دیرشمه سپاره کې راځي ثم امین، هغه ډیر امانتدار دی. داسې نه دی چې هغو ته دی د وحي وویلی شي او هغه دی بل خوا لاړ شي. یفعلون ما یؤمرون، هغه هغه کوي د څو چې هغو ته حکم وشي. ټولې فرشتې داسې کوي، هغوی هر کار د الله په حکم سره کوي. او جبرائیل علیه السلام خو د فرشتو سردار دی، نو د هغوی په باره کې خو بنده داسې سوچ هم نشي کولی چې هغوی به دومره دشمني کوله چې هغوی وی چې موږ خو نبی کریم صلی الله علیه وسلم منو نه. نو الله تعالی دا خبره واضحه کړه چې د جبرائیل علیه السلام خپله هیڅ مرضی نشته، هغه د الله تعالی په حکم سره نازلیږي. مصدقا لما بين يديه، او هغه وحی راوړي او نازلیږي چې هغه تصدیق کوي د تورات. جبرائیل علیه السلام څه کوي؟ هغه وحی راوړي او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په زړه باندې وحی نازلوي، د الله تعالی د حکم سره نازلیږي او داسې شی راوړي چې هغه د تورات هم تصدیق کوي، چې هغه تورات انډورس کوي چې دا تورات هم د الله تعالی کتاب و. دلته د دوو دریو خبرو پته لګي، یو دا چې وحی به د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په زړه نازلېده، دا د الله تعالی کلام په دماغو نه، دا په زړه باندې نازل شوی دی. او که دا تاسو په زړه باندې واخلئ نو فایده به درکوي، او که چېرې دا صرف د ژبې پورې راشي نو هیڅ فایده نه ورکوي. د دې ریسیو کولو واله څه دی؟ زړه. او په زړه باندې دا اخیستو دپاره به تاسو په غور سره اورئ. که چېرې زړه ستاسو بل چرته وي، سوچ مو بل خوا وي، په زړو کې مو د نورو سیزونو خیالات راځي چې د دې نه پس دا کار کومه، هغه کار کومه، فلانۍ ځای ته به ځم، فلانۍ ځای ته به ځم، نو بیا هغه زړو نو هغه به زړو څنګه اخلي؟ دا وحی دا په زړو باندې نازله شوې ده، دا به د زړو نه تاسو ته څوک ښایي نو دا به هله ستاسو زړو ته رسي. او که چېرې تاسو یې په زړو باندې اخلئ نو ستاسو د زړو دنیا به بدل شي، او چې د زړو دنیا بدل شي نو زندگی به بدل شي، عمل به بدل شي. نو دا د زړو نه د زړو پورې سفر دی، پوه شوئ؟ سبق خیلو والا استاد به هم د زړو نه خی، د طالب علم په زړو به هم لګي، او طالب علم ته به هم د زړو دروازې کلا وهل وي، زړو به حاضر وي، یو ورکول واله وي او بل حاصلول واله. چې کله د دواړو مطابقت وي نو هله دا فایده ورکوي. نو دا په زړو باندې اخستل ضروری دي، ځکه چې دا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په زړو باندې نازل شوی دی، او د الله تعالی د اذن سره نازل شوی دی، او تصدیق کول واله خبره خو مونږ مخکې هم کړی وه، وهودن، او په دې کې هدایت دی. دا څه دی؟ دا ستاسو دپاره ګایډنس دی، دا جنت ته د تلو لاره ښایي بنده ته، د الله تعالی د خوښۍ او ناخوښۍ لاره بنده ته ښایي، دا په دنیا کې بنده له د عزت ورکولو لاره ښایي. دا مونږ خو صرف د مسجد پورې لیمټ کړی ده، حالانکه دا د انسان د ټول ژوند د تیرولو ګایډنس دی، دا هدایت دی، و بشرا، او خوشخبری ده. د چا د پاره؟ د مړو زړونو د ژوندي کولو د پاره، د هغه زړونو دا د هغوی د زړونو نه زنګ لري کوي، دا خوشخبری ورکوي. چاله؟ ایمان والوله، للمؤمنین. نو د ایمان والو د پاره په دې کې زیری دی، خوشخبری ده، چې د لږ ورځو محنت او مشقت دی، او د هغې نه پس بیا خوشحالیانی او خوشحالیانی دي، بیا د هغې نه پس امن او امن دی، بیا د هغې نه پس نعمتونه او نعمتونه دي. نو تاسو فکر مه کوئ. او دلته هودن راغلی دی، د دې روټ څه دی؟ ها، دال او یا. هدیه تحفې ته وایي، او د هغې روټ هم ها، دال او یا دی. نو دا هدیه ده، تحفه ده، د الله تعالی د طرف نه. اکثر مونږ د تحفو ډیر قدر کوو، چې کله څوک مونږ د تحفه راکړي نو مونږ د هغو شکریا ادا کوو، او تحفه ډیره سنبالوو، او چې د چا تحفه زمونږ خوښه وي نو هغه مونږ استعمالوو هم. چې کله تاسو یو تحفه استعمالوئ نو تحفې والا خوشحالیږي که نه؟ که چېرې هغه تحفه تاسو چېرته په سټوریج کې کیږدئ، که چېرې تاسو چاله تحفه ورکړئ او هغې چېرته په سټوریج کې کیږدي او وایي چې زما ستا تحفه ډیره زیاته خوښه شوه، او چې تاسو د هغو کره لاړ شئ او هغه خپله تحفه چېرته په سټوریج کې ووینئ، نو ستاسو به څه ریاکشن وي؟ خوشحاله به شئ او که خفه به شئ چې دې بنده زما د تحفې سره داسې وکړه، ما ورله دومره په محبت ورکړه او دو په محبت باندې واخیسته، او دو د هغې سره داسې چل وکړو، او بل داسې وي چې هغه هغه تحفه واغوندي یا استعمال یې کړي، نو تاسو خوشحاله شئ چې دو زما د تحفې قدردانی وکړه، او الله تعالی چې تاسو له کومه تحفه درکړې ده نو ستاسو د هغې سره څه رویه ده، څو انداز دی د هغه تحفې، تاسو څه قدر کړی دی. دا هم هدیه ده، او هدیه ورکول واله هغه وخت خوشحالیږي چې کله تاسو هغه په خپل ژوند کې شامل کړئ، هغه استعمال کړئ په ژوند کې، ټیک ده؟ نو دا لیټیسټ ماډل دی، یعنی دا قرآن، د تورات او انجیل، دا تصدیق هم کوي د دغه کتابونو، او تحفه هم ده او هدایت هم دی، لاره ښایي بنده ته د ژوند، او د الله تعالی د طرف نه تحفه هم ده او خوشخبری هم ده. زمو خوشخبری ډیر زیات خوخی وی چې څوک را ته خوشخبری بیان کړي، نو بیا موږ د قرآن نه ولی لري تختو؟ ځکه چې دا خوشخبری خو د ایمان والو د پاره ده، نو بیا خو زمونږ په ایمان کې څه مسله ده؟ ځکه چې د الله تعالی خبره خو غلطه نشي کېدی. الله تعالی فرمایلی دی چې دا خوشخبری ده د مؤمنانو د پاره، نو واقعي خوشخبری به وي او خوشخبری زمونږ د ټولو خوښه وي. نو بیا خو خوشخبری موږ ته په نظر ولی نه راځي؟ د دې مطلب دی چې د الله تعالی څنګه ایمان مطلوب دی، نو هغه ایمان زموږ سره نشته، ځکه خو په دې کې موږ ته خوشخبری په نظر نه راځي او دا موږ ته یو مصیبت ښکاري. موږ وایو چې قرآن طرف ته راغلو نو په یو مصیبت کې به اخته شو، نو زموږ دا رویه په دې وجه ده، زموږ په ایمان کې خلل دی. کچرې زموږ ایمان صحیح وی، کچرې زموږ تخم صحیح وی د ایمان، نو بیا به موږ ته په قرآن کې خوشخبری په نظر باندې راتلې، بیا به تاسو د دې نه لرې منډې نه وهلې. او دلته ګورئ چې د الله تعالی د فرشتو سره څوک دشمنی کوي، نو سبحان الله، الله تعالی د خپلو دوستانو سره څنګه معامله کوي او الله تعالی خپل دوستان څنګه ډیفند کوي؟ نو دلته د هغې جواب دی: من کان عدوا لله وملائکته ورسله وجبریل ومیکال. چې څوک هم د الله تعالی دشمنان دي، د الله تعالی سره خو کیدی شي چې د چا دشمنی نه وي، لیکن کیدی شي چې د هغو د فرشتو سره څوک دشمنی کوي. د مرګ فرشته ده، کیدی شي چې د هغې سره د چا دشمنی وي چې دغه فرشتې زموږ فلانې مړ کړو، او یا که څوک د هغو د رسولانو سره دشمنی کوي، که څوک ووایي چې زموږ فلانې رسول نه دی خوښ او د هغو متعلق څو غلطه خبره وکړي. و جبریل او جبرائیل علیه السلام سره، که څوک د جبرائیل علیه السلام سره دشمنی کوي او یا د میکائیل علیه السلام سره، فان الله عدو للکافرین، نو هغوی د الله تعالی په نظر کې کافران دي او الله تعالی د داسې کافرانو دشمن دی. که څوک د الله تعالی سره دشمنی نه کوي، لیکن د الله تعالی یو فرشته نه ده خوښه بس، او یا در یو رسول نه دی خوښ، د هغونه انکار کوي. لکه څنګه چې به دې خلکو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه انکار کوو، او که اوس هغوی الله تعالی منی هم، نو الله تعالی دشمن دی د کافرانو. ځینې خلک وایي چې څو شو که دا خلک نبی نه مني، د دې سره څو کیږي؟ هغوی خو دومره د فلا او بهبود کارونه کوي، زکاتونه ورکوي، کو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره دشمنی کوي، نو څه خبره ده؟ نه، چې چا هم د الله تعالی د یو رسول سره دشمنی وکړه، نو الله تعالی د هغو دشمن دی، او الله تعالی د دشمن انجام بیا سوی جنت خو نشي کېدی. دا شان د الله تعالی چې کوم اولیا دي، دوستان دي، دا غوی سره دشمنی کول هم د الله تعالی سره دشمنی کول دي. حدیث قدسی دی، الله تعالی فرمایي چې چا هم زما د دوست سره دشمنی وکړه، زما د چاولی سره دشمنی وکړه، نو هغه زما سره جنگ وکړو، زما خلاف د جنگ اعلان وکړو. بیا څوک د اولیاء الله سره دشمنی کولی شي، یا د هغوی خلاف خبره کولی شي، یا د هغوی نه نفرت کولی شي، یا د هغوی بې عزتي کولی شي، ځکه چې د الله کوم اولیا دي، کوم دوستان دي، د هغوی سره دشمنی کول داسې دي لکه چې د الله تعالی سره څوک دشمنی کوي. د الله تعالی ولی جوړېدل دا ډېر غټ مقام دی. الا ان الله خوف عليهم ولا هم يحزنون. د الله تعالی اولیا سره به نه غم وي او نه یره. د الله اولیا څوک دي؟ هغه خلق چې ایمان یې راوړی دی، خپل ځان د ګناهونو نه بچ کوي، د چا په زړونو کې چې د الله تعالی محبت دی. د الله تعالی ولی خو هر کس جوړېدل غواړي. موږ وایو چې د الله تعالی د ولی جوړېدلو دپاره سوپر نیچرل بنیان ضروري دي، یا سو کرامتونه خیل ضروري دي، یا په اوبو باندې وور لګول. د داسې کارونو سره بنده اولیاء الله جوړیږي. بیا خلک وایي چې خاص خوبونه بنده ویني، او چې کله هغوی خلکو ته بیا هغه خوبونه وایي، نو داسې خلک الله اولیاء الله شي. نو داسې صحیح خبره نه ده. د الله ولی هر کس جوړې دی شي. پدې کې صرف دا خبره ضروری ده چې بندخه مسلمانی د الله سره د محبت ډېر غټه جذبه وي، په زړه کې د الله تعالی سره د هر چا نه ډېر محبت وي. ګورئ، ولی به هغه وي، دوست به هغه وي، او د الله د مخلوق سره محبت کول دا د الله د ولی جوړېدو لپاره ضروری ده. او نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې کله بنده د الله تعالی ولی یعنی جو دوست جوړ شي، نو د هغه شان په ټوله دنیا کې بل شان شي، د ټولو نه مختلف شي. ګورئ، یو د صدر دوست وي، هغه هم خلکو ته ډېر غټ کس کاری، او چې څوک د رب العالمین دوست شي نو هغه څومره غټ بنده جوړ شو. حدیث قدسی دی او الله تعالی فرمایي چې زما په بندیانو کې هغه خلک چې هغوی فرض پوره کوي د دغه فرضو دا کولو په وجه هغوی ما ته نږدې شي، او بیا هغوی نفلونه کوي د هغې په ذریعه هغوی ما ته نور نږدې شي. نو اخیر چې یو وخت داسې راشي چې زه هغوی خپل محبوب جوړ کړم، او بیا زو د هغه بندیانو غوږ جوړ شم چې د هغې په ذریعه هغوی اوري، بیا زو د هغوی سترګه جوړه شم چې د هغې په ذریعه هغوی ویني، بیا زو د هغوی لاس جوړ شم چې د هغوی په ذریعه هغوی نیول کوي، بیا زو د هغوی خپه جوړ شم چې د هغې په ذریعه هغوی ګرځي. یعنی کو هغه ګوري، کو هغه سو اوري، کوم چې د الله یعنی کو هغه ګوري نو هغه سو ګوري کوم چې د الله تعالی خوښوي، کو هغه اوري نو هغه سو اوري کوم چې د الله تعالی خوښوي، کو هغه خبري کوي نو هغه سوایی کوم چې د الله تعالی خوښوي، چې هغه دی وایي، کو هغه ګرځي نو هغه داسې ځایونو ته ځي کوم چې د هغو د رب خوښوي. نو د الله تعالی د ولي جوړېدو دپاره فرض ادا کول او بیا د نفلو په ذریعه الله تعالی ته نږدې کېدل دا ټول سیزونه دي. نو سبحان الله، چې څوک د الله ولی جوړ شي د انسان د ټولو نه زیات د دې خبرې خواهش پکار دی، انسان له دا دعا پکار ده چې یا الله ما ستا په اولیا کې شامله کړې. د دې دپاره د ګدي نشین ضرورت نه وي، او یا دا چې بنده دي د قبر سره ناست وي او پیري او موریدي دي کوي، نه، د دې ضرورت نشته. صرف دعا کوئ او کوشش کوئ، او تاسو دا وګورئ چې نن داسې یو دوست ستاسو دپاره د چا سره داسې دشمني کولی شي. ستاسو څوک دوست به ستاسو دپاره دومره دشمني په خپل سر واخلي؟ لیکن د الله تعالی څومره ښکلې خبره ده چې که ته زما د یو خوږ بنده سره دشمني کوې که نه، نو زه به ستا سره دشمني کوم. سبحان الله، ستاسو یو دوست به داسې ستاسو دپاره چا ته ودرېږي چې ته زما د دوست سره خبرې نه کوې، نو زه هم ستا سره خبرې نه کوم. هیڅوک به هم داسې ونه کړي، هغوی به وایي چې زموږ سو کار دی، د دوی به د یو بل سره لګي او یا به یې نه لګي، زما په کې څه دي چې زه د دوی دپاره دشمني وکړم. لیکن الله تعالی بیا د خپلو دوستانو داسې قدردانی کوي، پوه شوې؟ سبحان الله، ای الله مونږ هم په خپل اولیا کې شامل کړې، مونږ ته خپل قرب نصیب کړې. ای الله مونږ د دې قابل خو نه یو، لیکن ای الله تو په مونږ باندې دا عملونه وکړې چې د هغې سره تو زموږ نه راضي شې. ولقد انزلنا الیک آیات بینات، او البته بې شکه نازل کړي دي مونږ ستا طرف ته آیاتونه ښکاره. هغه کوم آیاتونه دي چې بینات دي؟ هغه روښانه آیاتونه کوم دي؟ دلته چې ستا طرف ته لفظ راغلی دی، د دې څه معنی ده؟ یعنی نبی کریم صلی الله علیه وسلم طرف ته. نو هغه کوم آیاتونه دي؟ ها، قرآن. او دلته یو خبره نوټ کړئ، صرف دا نه دي ویلې شوي چې ولقد انزلنا الیک آیات، بلکې څه فرمایلې شوي دي؟ آیات بینات، روښانه آیاتونه. ما تاسو ته د بینه مطلب روښانه وکړو، د دې څه مقصد کیدی شي؟ ستاسو په ذهن کې څه خبره راځي چې دا بینات والا آیات ولی الله تعالی را لېږلی دي؟ ولی یو شی واضح شي او بیا بیان شي، د دې څه مقصد وي؟ چې یو شی د بالکل صفا او کلیر بیان شي په واضحه طریقه سره، چې کله تاسو ته څه شی واضحه کړی شي او آسان کړي نو د هغې څه مطلب وي، ځکه چې تاسو په خبره ښه پوه شئ. داسې وي که نه؟ د دې مطلب دی چې الله تعالی غواړي چې تاسو په دې آیتونو ښه په ښکلې طریقه سره پوه شئ. ګنې الله تعالی خو په آسماني ژبه کې هم آیتونه نازلولی شو، په هغې مونږ چې د هغې به مونږ بیا صرف تلاوت کوو، ثواب به مو ترېنه اخیستی شو، لیکن پوهېدو به پرې نه. لیکن الله تعالی داسې ونه کړل، هغو په قرآن کې زمونږ خبرې راولېږلې، د کوم چې زمونږ سره تعلق دی، د بل هوایي مخلوق خبرې نه دي راکړي چې په هغې مونږ نه پوهېږو. ګورئ، د الله تعالی خو رنګ رنګ مخلوقات دي، ډېرې سیارې دي. که چېرې د هغوی خبرې مونږ ته شوې وي نو مونږ به پرې بیا څنګه پوهېدو؟ مونږ ته یې د ځمکې خبرې کړې دي، د نور سپوږمۍ خبرې کړې دي، د هغه څیزونو کوم چې مونږ ته په نظر راځي، او په خبرو کې مونږ پوهه کړي وو، ځکه چې مونږ په هر څیز باندې پوه شو. که چېرې الله تعالی مونږ ته د داسې مخلوق خبرې کړې وي چې هغه زمونږ د پوهې نه بهر وي، نو بیا خو به مونږ پوهېدو نه. یا داسې ژبه وي، داسې الفاظ وي چې هغه چېرته د بل مخلوق وي، خو بیا مونږ ټول عمر محنت کولی او مونږ پوهېدو نه. لوستل به مو خو مونږ به نه شي زده کولی، لیکن مونږ به بیا په هغې نه شو پوهېدی. لیکن دلته کې الله تعالی بینات راولېږل، او دا یې په دې وجه راولېږل چې تاسو او زه پې پوه شو، لیکن دا پوهې والا کار مونږ نه دی کړی. مونږ چېرته په دې آیتونو توجه نه ده کړې چې مونږ دې پې ځان پوه کړو. الله تعالی په قرآن مجید کې فرمایلی دي: ولقد یسرنا القرآن لذکر فهل من مدکر. الله تعالی فرمایلی دي چې ما دا قرآن آسان کړو چې تاسو د دې نه نصیحت واخلئ، پوه شئ پې، د دې نه فایده واخلئ. مونږ د دې نه صرف د ثواب حاصلولو کتاب جوړ کړی دی. ثواب خو دا په بله مشکله ژبه کې وي نو هم به راته میلاوېده. ثواب خو مونږ ته د عربۍ د ویلو سره هم میلاویږي، لیکن الله تعالی بینات په دې وجه جوړ کړو چې تاسو پرې پوه شئ. لیکن ګورئ، مونږ دې طرف ته توجه نه کوو. وما یکفر بها الا الفاسقون، او د دې سره څوک کفر نه کوي مگر فاسقان. دا فاسقان څوک دي؟ ما تاسو ته مخکې هم ویلي وو چې څوک د اطاعت نه وځي، چې څوک بغاوت کوي. نو دې آیتونو نه انکار هغه کسان کوي چې څوک اطاعت کول نه غواړي، چې څوک حدونه کراس کوي، د لیمټ نه وځي. تاسو ګورئ چې واقعي داسې څوک شته او که نه. داسې نه ده چې په آیتونو نه پوهېږي. آیتونه خو ښه کلیر دي، صفا دي. د انکار وجه دا وي چې خلک عمل نه کول غواړي، هغوی نافرمانی کول غواړي. فاسقان چې وي نو هغه نافرمانه وي. او نن هم وګورئ چې نن په مسلمانانو کې څوک دي چې دا آیتونه نه مني. خو په خوله نه وایي چې مونږ نه منو، لیکن په عمل کې یا قرآن طرف ته کوم خلک راتلل نه غواړي، چې څوک عمل نه کول غواړي، چې هغوی د نافرمانۍ ژوند تېرول غواړي، او په خپله زړه طریقه باندې اوسېدل غواړي، چې څوک حدونه ماتول غواړي. او ټولو ته د دې خبرې پته هم ده چې دا خلکو ته لاره ښیي، لیکن هغوی په دې لاره باندې تلل نه غواړي. هغوی وایي چې نه، مونږ ته چې مونږ نه تلل غواړو په دې لاره، نو په دې باندې څوک تلل نه غواړي، چې څوک فاسقان دي. نو تاسو چاپېره وګورئ، که تاسو فاسقانو ته ډېر وایئ خو هغوی راتلل نه غواړي دې طرف ته. هغوی چې یو ځل نه وایي نو بس هغه نه وي. او کلما عاهدا نبذ، چې کله هم هغوی سواده وکړي، نبذ فریق منهم، چې کله هم هغوی عهد وکړو. دا د حیرانتیا انداز دی. ولی د هغوی طرز عمل دا دی، د هغوی دا رویه ده چې هغوی کله هم وعده وکړه نو یوې ډلې ضرور هغه شاته وغورځوله، وعده خلافي وکړه، د وعدې پروای ونه کړه چې مونږ لا څه وعده هم کړې ده. نبذه وایي چې کله یو شی خلکو ته ډېر بېکاره ښکاري او وی غورځوي، نو هغوی هیڅ پروا هم ونه کړه چې مونږ لا څه وعده هم کړې ده. دی ډونټ کیر همیشه وعده ماتوي. د دوی د پخوانه دا هیسټری را روانه ده چې کله هم دی وعده کړې ده نو یوې ډلې هغه وعده وروسته غورځولې ده. بل اکثرهم لا یؤمنون، بلکې په دوی کې اکثر ایمان واله دی هم نه. چې د دې نه مخکې کوم نبیان راتلل نو هغه به کم از کم د اسرائیلو نه وو، نو څونه څو به یې ومنله. د منلو څو چانس یې جوړېدو، او اوس خو د دې لپاره معامله نوره هم ګرانه شوه. اوس خو پیغمبر د دې د قوم نه نه دی، او په دې کې انا ده، تکبر دی، غیرت دی. اوس دوی دا خبره کوي چې د بني اسرائیلو نه نه دی، دې د یهودیانو نه نه دی. د دوی خو مخکې هم دغه حال و په تاریخ کې. مخکې به یې وی چې ټیک ده، مونږ عهد کوو، میثاق کوو، مونږ منو، دا نه نیسو په مضبوطۍ، دا به نیسو په مضبوطۍ سره. لیکن بیا یې ونه نیوه. د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د منلو عهد یې کړی هم نه وي، او زمونږ دغه حال دی. اکثر خلکو ته خو دا پته هم نه وي چې مونږ لا د الله تعالی سره سواده هم کړی ده. هغه خلکو ته ضروري هم نه ښکاري، او د کتاب سره د چا سواده شته او که نه، د هغې مونږ ته څو پته ده. ولما جاءهم رسول من عند الله، او دلته د دې دا رویه بیانېږي چې کله هم د دې طرف ته رسولان راغلل د الله تعالی د طرف نه، مصدق لما معهم، او هغه تصدیق کوو چې څه د دې سره دي. چې کله راغی یو رسول څوک، یعنی نبی کریم صلی الله علیه وسلم. دلته په رسول باندې دوه پیخونه دي، او د دې مطلب وي چې رسول دلته نکره دی، نو د عظمت او تعظیم بیانولو د پاره هم نکره راځي، د یو رسول د پاره هم راځي. نو دلته د نبی کریم صلی الله علیه وسلم تعظیم یعنی عظمت بیان شوی دی، چې کله راغی دی طرف ته یو رسول د الله د طرف نه، او هغه رسول څه راوړل؟ هغه تصدیق کوو د هغه څو چې د دوی سره دي. د دوی سره څه وو؟ تورات. رسول راغی، او بار بار دا خبره کیږي چې هغه خود تورات ویریفای کوي چې دا د الله تعالی د طرف نه دی. دا ستاسو سره چې کوم کتاب دی نو دا صحیح کتاب دی. نو په دې خبره خو پکار ده چې دوی خوشحاله شوی وي، او رسول یې سپورټ کړی وي، چې د هغو مدد یې کړی وي. دوی له پکار ده چې ایمان یې پرې راوړی وي چې دا نبی خو زمونږ کتاب ته صحیح وایي. لیکن څو شو؟ نبذ فریق من الذین اوتوا الکتاب، وغورځوو یوې ډلې. بیا د نبذ خبر راغله، یو فریق چې هغوی له کتاب ورکړی شوی و، یعنی د کتاب هغوی هیڅ قدر ونه کړو، د کتاب په یوه خبره یې ځان پوه نه کړو. د دوی خو د ټولو انبیا سره دغه یو حال و چې دوی هغوی دروغجن وګڼل، څوک یې قتل کړل، د چا سره یې څه وکړو، د چا سره یې څه وکړو. او نبی کریم صلی الله علیه وسلم یې چرته منو. په هغو چې کوم کتاب راغلی و نو هغې د دوی د کتاب تصدیق کوو، او د هغې باوجود بیا هم دوی په هغې باندې ایمان را نه وړو، او خپل کتاب یې هم غورځولی و د دوی یوې ډلې. د دوی په کتاب کې دا خبره وه چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم به راځي، او هغه به اخیری نبی وي. نو دوی د خپل کتاب خبره هم ونه منله، او د کتاب خبره یې وغورځوله. کتاب الله وراء ظهورهم، د دوی د الله تعالی کتاب شاته وغورځوه. کأنهم لا يعلمون، دا سوا لکه چې دوی ته پته نه وي، دا سوا لکه دا خبره چې د دوی په کتاب کې ونه، هیڅ پته ورته نه وه چې دوی په کتاب کې داسې څه خبره وه. شاته د غورځولو څه مطلب و؟ دوی ته ویلی شوي وو چې خذو ما آتیناکم بقوة واسمعوا، چې اونیسئ په مضبوطۍ سره څه چې تاسو له درکړی شوي دي او واورئ. او دوی څه وکړل؟ وراء ظهورهم، شاته یې وغورځوه. شاته کوم شی بنده غورځوي؟ د شاته غورځولو مطلب دا نه وي چې بنده یې فزیکلي وغورځوي، یعنی هغه ورته بیکاره ښکاره شو او د هغې قدر ونه کړو. لکه چې څوک یو شی په ګوټ کې کیږدي او نه استعمالوي، نو موږ وایو چې زما تحفه خو تا خوتا واخیسته او او د غرزوله دا سینوی چې هغه په ګاربیچ کې اچولی وی، یعنی تا خو هغه د سره استعمال نکړه، نو هغوی خو داسې کړي وو او هغوی حامل کتاب وو. هغوی هغه خلکو چې الذین اوتو الکتاب، چې هغوی له کتاب ورکړی شوی وو، نو هغوی حامل کتاب وو او بیا هم هغوی دا کار کړی وو، بې پروایی کړي وه د کتاب سره. او مونږ څه کوو؟ مونږ خو نه دی شاته غورځولې، نه، مونږ خو ډېر اوچت په تاخ کې سجاو کړی ښودی دی، دومره بره چې چېرته زمونږ لاس ورته ونه رسي، نو مونږ خو شاته نه دی غورځولې. نن کو 90% مسلمانان نه وي، نو 70% داسې دي، یعنی په سلو کې او یا کسان داسې دي، سوای د دې خبرې نه چې دا قرآن دی، د الله تعالی کتاب دی. د دې نه سوا هغوی ته هیڅ پته نشته چې په دې قرآن کې دننه څه دي. هغوی ته هیڅ پته نشته چې په دې کې څه لیکلی شوي دي. او 100% مسلمانانو دا حال دی، بلکې زه خو وایم چې 90% ورته هم ویلی شو، هغوی ته پته نشته، پوهیږي نه. هغوی کتاب په مضبوطۍ سره نیولی دی او که شاته یې غورځولی دی. د شاته غورځولو مطلب وي چې هغه بنده ته په نظر هم نه راځي، نو زمونږ د رسېدو نه هم قرآن ډېر لري دی. هسې خو زمونږ په کورونو کې پروت ضرور دی، دا زمونږ د نظر په وړاندې دی. هغه ځای موخې دی چې نه یې وایو، نه پرې ځان پوهه کوو، او د عمل په لحاظ هم شاته دی. دا خو مونږ ته امام جوړول وو. په دعا کې راځي وجعله اماما ونورا وهدا، ای الله دا زما د پاره امام جوړ کړي چې زه دا فالو کړم، چې زه دا په دې پسې روان شم. لیکن مونږ د دې سره څه معامله وکړه؟ دا مرسته کړو، مونږ خو دا مخکې نه دی ښې. او کأنهم لا یعلمون، نو ولې مونږ داسې نه شو چې مونږ ته د سره پته نشته چې په دې قرآن کې څه لیکلي دي؟ مونږ دومره لرې یو د الله د کتاب نه چې مونږ ته دا هم پته نشته چې په دې کې داسې خبره شته هم یا نه. هیڅ پته راته نشته. زمونږ د ژوندونونو نه کتاب داسې لرې شوی دی لکه دا کتاب چې مونږ ته میلاو شوی هم نه وي. هیڅ اهمیت نشته د دې د زده کولو، د دې سره د وخت لګولو هیڅ اهمیت نشته. تاسو ما ته په خپله ووایئ چې څومره وخت تاسو اردو زده کولو له یا انګلیش زده کولو له ورکړی دی، او په سکول او کالج کې لګولی دی، نو د هغې په نیمه هم تاسو دې کتاب له وخت ورکړی دی؟ صرف نیمه حصه. که د هغې پاو حصې همره وخت هم تاسو دې قرآن له ورکړی وي، نو دا به مې زده کړی وو. لیکن دومره وخت ورکولو ته هم مونږ تیار نه یو. په خوله خو ډېر وایو چې ها دا د الله تعالی کتاب دی، ډېر برکت والا کتاب دی، او د دې مقصد زمونږ په ذهن کې دا دی چې دا مو په تعویزونو د پاره ښودی دی، یا د دې آیتونه مونږ ولیکو او په اوبو کې واچوو او ویسکو، اساختونه چې ورته وایي خلک هغه وسکي، او یا دا چې فلانې صورت ووایئ نو مسالې به مو حل شي. یعنی د مسلو د حل کولو یو کتاب دی، او په مرۍ کې یو ځان کو زیات نه زیات، نو د بلاګانو نه به محفوظ شي. او په دیوال باندې د لوح قرآنی باندې حروف لیکئ او ولګوئ، نو کورونه به محفوظ شي، او ټول عمر بنده قرآن کولاو نه کړي او وی نه وایي، او نه ورته دا ضروري ښکاري چې کله څوک مړ شي نو بس قرآن ووایي، نو هغه به وبخلی شي. نو ولې دا قرآن د دې مقصد دپاره نازل شوی دی؟ د خپل زړه نه تپوس وکړئ چې واقعي د دې قرآن دا مقصد دی. ولې دې ته په مضبوطۍ سره نیول وایي؟ ولې دا د مضبوطۍ سره د نیولې طریقه ده؟ د څه مقصد دپاره چې دا کتاب راغلی دی او مونږ د دې نه څه جوړ کړل؟ دا خو هدا و بشرا للمؤمنین دی. ولې مونږ دې ته چېرته د هدایت کتاب په نظر کتلی دي؟ تاسو ګورئ که نه چې مونږ څومره هم خبرې د بني اسرائیلو متعلق ویلي دي، نو په هغې کې د کتاب د اهمیت متعلق څومره خبرې راغلي دي. دا تاسو ما ته ووایئ بار بار یو خبره ده، د کتاب هغوی به هم وي چې بس مونږ خو په خپل کتاب باندې ایمان راوړو، مونږ خو په قرآن باندې ایمان نه راوړو. په آیت 91 کې تاسو ګورئ څومره په هغوی کې تعصب و حسد و چې موږ په خپل کتاب باندې ایمان راوړو. زموږ سره لړی حق دی، موږ ته پته ده دا کتاب خو د هغه چا د پاره دی چې هغوی په حق باندې نه وي، چې څوک د مخکې نه نه پوهیږي چې چاته د حق ضرورت دی نو هغوی دې په ایمان راوړي. موږ ته څه ضرورت دی؟ ولې نن د مسلمانانو داسې رویه نه ده؟ ولې موږ داسې نه یو چې موږ په حق باندې یو؟ زموږ بیا نیکو مور پلار، موږ خو مسلمانان یو، موږ خو دومره نیکۍ والله کارونه کوو، موږ ته څه ضرورت دی د کتاب د ویلو؟ دا کتاب تاسو هغه چا ته وښیئ چې څوک پې پوهیږي نه. ولې موږ له مونځ روژه نه راځي؟ تاسو به موږ ته نور څه وښیئ؟ موږ ته خو د مخکې نه در څه پته ده. که د چا نه تپوس وشي چې تاسو د الله تعالی کتاب څومره ځله ویلی دی، پوه شوئ؟ او څه دې زده کړي دي؟ نو هغوی وایي چې موږ ته څه ضرورت دی؟ په دې کې څه داسې نوې خبره ده چې موږ ته د مخکې نه پته نشته؟ څه داسې نوې خبره ده؟ نو ولې دا هغه رویې نه دي؟ هو به هو هغه رویې دي. یوه یوه خبره تاسو وګورئ، هغه ده د دنیا په معامله کې موږ څومره عقلمن یو چې یو ډیګري هم د کتاب نه بغیر نه حاصلوو، لیکن د دین پوهه د دې متعلق زموږ خیال وي چې د کتاب د ویلو نه بغیر موږ له هر څه راځي، موږ له خو ټول دین راځي. تاسو به موږ ته څه وښیئ؟ موږ ته ټوله پته ده د کتاب د ویلو نه بغیر موږ په هر څه پوهیږو. د کتاب د ویلو اهمیت بار بار راغلی او بار بار موږ ته دا یادګیرنه کیږي چې د کتاب سره تعلق څومره ضروری دی، او د الله تعالی د تیرو امتونو نه میثاق اخیستی شوی و، د الله تعالی د طرف نه چې کوم کتابونه راغلي وو د هغوی نه میثاق اخیستی شوی و. نو موږ به څنګه بچ کیږو چې کتاب پریږدو؟ ولې موږ بچ کیدی شو؟ موږ د دې نه بغیر نجات موندی شو؟ بیا هم که تاسو ته کتاب اهم نه ښکاري، او یا تاسو ته ضرورت نشته د کتاب، او یا دا فالتو شی دی، دا د فارغه خلکو مشغله ده، نو نه، د دې نه بغیر خو تاسو لاره نشئ موندی. دا د هدایت، دا د رهنمایی، ځکه د دې کتاب سره مضبوط تعلق ډیر ضروری دی. که د دې دپاره محنت کول وي، ګروپ اخیستل وي، ټسټ ورکول وي، دا ټول د ځان دپاره خوشبختي وګڼئ. تاسو وګورئ که چاته په آی وی لیګ سکول کې اډمیشن میلاو شي، نو بنده څومره فخر محسوسوي، هغو ته خپل ځان څومره خوشقسمته ښکاري، خلکو ته ډېر په فخر سره وایي چې تاسو ته پته ده ما ته په فلاني کالج کې داخله میلاو شوې ده، زه په دومره کسانو کې سلیکټ شوی یم، ما له هغوی داخله راکړه. په دنیا کې په میلیونز کې خلک دي، او تاسو په هغوی کې د الله تعالی د کتاب د زده کولو دپاره سلیکټ شوي یې. الله تعالی نو کوم پرینستن، کوم هارورد او کوم کولمبیا د الله تعالی د کلام مقابله کولی شي؟ دا خو د ټولو نه غټ سعادت دی، ځکه چې الله تعالی فرمایلی دي چې د دې کلام چې کوم اهمیت او کوم مقام دی، نو هغه د نورو علمونو په مقابله کې داسې دی لکه څنګه چې د الله تعالی مقام دی د خپل مخلوق په مقابله کې. سبحان الله، نو د الله تعالی او د هغو د مخلوق چېرته مقابله کیدی شي؟ د دې څه مقابله شته؟ تاسو وایئ د دې قرآن مقابله که تاسو د دنیا د نورو علمونو سره وکړئ، نو دا داسې کمپیریزن دی لکه څنګه چې د الله تعالی د هغو د مخلوق دی. د غټو غټو یونیورسټیز نومونه واخلئ یا د غټو ډیګریز نومونه واخلئ. ما ته په میډیکل کې اډمیشن میلاو شو، ما ته په لا کې داخله میلاو شوه، نو د هغه ټولو هیڅ حیثیت نشته د قرآن په مقابله کې. او زموږ دا حال دی چې په هغې باندې موږ فخر کوو، او قرآن طرف ته راتلل موږ ته هیڅ هم نه ښکاري، او بهانې کوو او د دې نه د وتلو کوشش کوو. په کار ده چې دا موږ د ځان دپاره سعادت وګڼو چې موږ شکر ادا کړی د الله، هغو ته مو سجده وکړی. الله موږ بهانې لټوو چې موږ داسې څه بهانه وګورو چې د دې نه وځو، چې په څه طریقه سره موږ د دې نه آزاد شو. الله تعالی دې موږ له توفیق راکړي چې د دې قرآن په قدر او قیمت باندې پوه شو، د دې قرآن قدر کول زده کړو، دا فالتو مه ګڼئ. او الله تعالی چې تاسو له د دې قرآن علم درکوي، دا یو ډېر غټ عزت وګڼئ. تاسو په چوزن خلکو کې، سبحان الله، چې تر څو پورې تاسو داسې سوچ نه کوئ که نه، نو کېدی شي چې تاسو هیڅ قدر ونه کړئ د خپل تعلیم. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. تلاوة وري.
بسم الله الرحمن الرحيم.
ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون. وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا قالوا سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين. قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين. ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر ألف سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر والله بصير بما يعملون. قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين. من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون. أوكلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم بل أكثرهم لا يؤمنون. ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون.